دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه غل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې په زلزلې کې د مړو کسانو شمیر شپږویشت تنو ته لوړ شوی دی د بادغیس ولایت د والی ویاند باز محمد سروری اژانس فرانس پریس ته وویل په زلزله کې د پنځو ښځو او څلورو ماشومانو په ګډون شپږویشت تنه وژل شوي دي هغه زیاته کړې چې څلور تنه نور زخمیان دي د طالبانو د حکومت د کادیس ولسوالۍ ولسوال محمد صالح پردل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغه کسانو د کورونو چتونو لوېدلي او مړه شوي دي د امریکا د متحده ایالاتو د ځمکې پېژندنې اداره وایي چې د ریکټر په کچه د دغې زلزلې اندازه 15.3 درجې وه د افغانستان په شمالي سیمو کې کله ناکله زلزله کیږي چې مالی او ځاني تلفات اړوي د دغې نوې زلزلې په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي دا زلزله داسې مال کیږي چې ملګرو ملتونه وایي چې د واورو او بارانونو له کبله یو شمېر لوی لارې تړل شوي او اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن شوی دي د روسیې د بارانو چارو وزارت د افغانستان په پنشیر ولایت کې د مقاومت ملي جبې ته د وسلو ورکولو راپورټونه رد کړي دي دغه وزارت بیان دی ماریا زخوروفا د دوشنبه پر ورځ وویل د روسیې ضد ځینو امریکایي کارپوهانو د افغانستان په پنشیر ولایت کې د مقاومت جبې ته د روسي وسلو د ورکولو اداوې خبرې کړي او روسیې دغه وسلو برابرونکي معرفي سوي ده موږ دا ډول کنایې په مطلق ډول ردوو د روسیې د بارانو چارو وزارت بیان دی وویل په افغانستان کې د جګړې شکیل غاړو ته د وسلو ورکول په غیواد کې د وضعیت د ثبات لپاره ګټور نه دی بلکې جګړه نور هم زیاتوي او دا کار به د قومي کشالو له کبله د داخلي جګړو لامل شي هغې وویل چې دا سیناریو د روسیې د لایکو سره په تضاد کې ده د 2018 کال د اګست په 15 نیټه کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته د احمد مسعود په مشرۍ په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهه پرانستل شوه تر دې دمه لا کوم هیواد په ښکاره د دغې جبهې سره مالي او پوځي مرستې نه دي کړې خو احمد مسعود په وار وار له لویدیځو هیوادونو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده د یمن حوثي اغیانو ادعا کړې ده چې د متحدو عربي اماراتو په ابوظبي ښار یې د دوشنبه په ورځ برید کړی دی د خبرې له وجې د تیلو په ټانک کې چاودنه شوې چې له وجې درې تنه وژل شوي دي حوثیانو بارني شرکتونو او ملکیانو ته خبرداری ورکړی چې د مهمو تاسیساتو سره دي لري ووسی د امریکا متحدو ایالاتونو د خبرې خندلې او هوډې کړې دي چې د حوثي اغیانو سره به دغه تروریستي برید حساب کتاب وسی متحده عربي امارات د سعودي په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف برخه ده چې په یمن کې د حکومت په ملاتړ د حوثیانو پر ضد جنگیږي حوثیانو په وار وار په سعودي عربستان کې د ډرون د لارې بریدونه کړي خو په متحده عربي اماراتو یې دا لومړی برید دی عبدالله حاجر چې په سنا کې د حوثیانو په سیاسي شورا کې د جمهور رئیس سلاکار دی ویلي چې په ابوظبي باندې پوځي عملیات لومړی خبرداري دي د اوکرين په خوانی مشر پیټرو پوروشینکو وایي هیوا دی د یو داسې ستر امنیتي خطر سره مخ دی چې په تیرو دیش کلونو کې ساري نه لري او په همدې خطر غواړي هیوا تراستون سي چې د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د حکومت سره مرسته وکړي پوروشینکو د 2014 نه تر 2019 کال پورې د اوکرين جمهور رئیس وو خو وروسته ترې د ستر خیانت په خاطر تحقیقات پیل شول او د هیوا څخه ووت پوروشینکو همدارنګ په یو ویډیوي پیغام کې چې په فیسبوک کې خپور شوی ویلي دي چې غواړي د روسیې د یرغل په مقابل کې د خپل هیواد حکومت سره د مرستې لپاره ستونسي شغلی پوروشینکو په داسې حال کې هیواد ته ستنیږي چې په کیف کې به محکمه پریکړه کوي چې آیا هغه ونیول سي او کنه دغه بخوانی مشر وایي چې محکمې ته به حاضر سي د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی وایي چې د ټکساس پایلټ کې په کنيسي کې یرغل کوونکی برتانوي تبه ملک فیصل اکرم او څلور څلوېش کال عمر درلود د یک شنبه پر ځای بیا ویلی وو چې ارغمل نمون کوي وجل سوی دی د اف بی د لاس څنګه د یک شنبه پر ځای ویلامي کې ویلی چې داسې کومه نشه نسته چې په دې برت کې د بلتن هم لاس ولري په همدې حال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن هم د راپورټونو تایید کړل چې برت کوونکی د پاکستانی ډاکټري عافیه صدیقی خوشی کېدل غوښتل مېربن عافیه چې په شزینه القاعده مشهور ده په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو د بریټ پتور د ټکساس پایلټ کې باندې ده دغه پاکستانی ډاکټر په 2013 کال کې په افغانستان کې ونیول شو او د نیویارک کې محکمې په شپږ اتیا کلونو د بند پتیرولو محکوم کړه هغه خو د عافیه صدیقی مدافع وکیل ویلي چې عافیه د برمتنیولو په پیښه کې هیڅ لاس نه لري او دغه پیښه غندلې ده په سودان کې د حکومت امنیتي ځواکونو د کودتا ضد و مظاهرچیان د دوشنبې په ورځ وژلي دي. د روغتیا کارکوونکو اژانس فرانس پرس ته تایید کړي چې د پوځي کودتا وروسته په دې وروستیو مظاهرو کې د دوشنبې ورځ هم د نورو خونړۍ ورځو په ډول وه. د تشدد دا وروستۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې امریکایي ډیپلوماټان دغه هیواد ته سفر کوي. واشنګټن هڅه کوي چې د شمال ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې جاري بحران حل کړي. د اکتوبر د 15مې د جنرال عبدالفتاح البوران په مشرۍ د پوځي کودتا راهیسې په مظاهرو کې تر اوسه یو اویا کسان وژل سوي دي. دغه پوځي کودتا په نړیواله کچه وهندل شوه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ له واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب او د امریکا جاغ سرمقاله اوریدلی سي. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د سه شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي موید یوسف به د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وروستیو تحرکاتو او د پاکستاني طالبانو په ګډون په یو شمیر موضوعاتو باندې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورټ لري.
پاکستانی رسنیو د رپورت لمخې ټاکل شوی دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د خبرو لپاره د سه شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته لاړ شي. طالبانو د اسلامي امارت ویان زبیول مجاهد کابل ته د موید یوسف سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو هیوادو ترمنځ د ترانزیت افغانانو په ځانګړي ډول ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه مسلو به دغه پلاوی سره خبرې وشي. د ډان په نوم د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د راپور لمخې د موید یوسف په مشرۍ پاکستانی پلاوی او د طالبانو د چارواکو ترمنځ به تر ډیره په بشري مرستو د سوداګرۍ پراختیا روغتي همکاري او د لوړو زده کړو په مسلو باندې خبري وشي. کابل ته دغه پاکستانی پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخه د ډیورند د کرخي سره په پرتو د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتو کې د طالبانو د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو لخوا د پاکستان د پوځ لخوا د غزول شوی اغزن مزي او جوړ شوی کټارو د رنګولو په باب په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه ورکړل شوي. همداشان د طالبانو اسلامي امارت د پاکستان لخوا افغانستان ته د بشري کویز اسولو پاره په زونو رسنیو کې خبرو شو راپورونه ته بغبغون کې ویلي چې افغانستان د بشری کوی له پلوه یو غنی هیواد دی او د نورو هیوادو بشری کوی ترتیا نه لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ګڼي او وایي چې ممکن پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت له چارواکو سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د غزن مزید غزولو او زونو نورو مسلو په سر خبري وکړي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله زهیری وایي چې ممکن خغلی یوسف په مشرۍ پلاوی د دوه هدفونو لپاره کابل ته.
یکی گفتگو و مذاکره برای حل اختلافات.
خغلی زهیری ویل یو پدی روسیو کې د دوه هیوادو په سرحدونو کې د غزن مزید غزولو لامل درامسته شو اختلافاتو د هوارول لپاره خبرې تر څو دا مسله د دوه هیوادو ترمنځ په بحران بدل نشي. خغلی زهیری وی چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ پلاوی به د طالبانو چارواکو سره د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خلکو د حقوقو په اړه د نړیوال اندېښنو په باب هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو بل کارپو کاسمی ویچی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به د پاکستاني طالبانو د غورزنګ او هم په تهران کې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو د اسلامي امارت د پلاوی او هم د احمد مسعود په مشرۍ د مخالفي جبهې د پلاوی ترمنځ شو خبرو په باب هم خبري وکړي.
هدف عمده سفر مشاور امنیت ملی
خغلی کاسمی ویل کابل ته د موید یوسف په مشرۍ د پاکستاني پلاوی سفر عمده هدف د ډیورند د کرخي په اوږدو کې د پاکستان لخوا د غزن مزي غزول او هم د پاکستاني طالبانو مهارول او نو جزئي غوښتونکو خوځښتونه لکه د بلوچستانو د جزئي غوښتنی غورزنګ او د پښتنو د جزئي غوښتنی غورزنګ په اړه خبرې هم شاملې وي. د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وشي د سفر یو لوی هدف د طالبانو حکومت سره د مرستو ارزونه ده.
اساسي هدف دا ده چې یعنی مشورت وکړي، راهنمایي وکړي او داسې کار وکړي چې پاکستان مضبوط او پاتسي د جهان سره وری کې به خلک مناسبات به ځینې پوري چې د کابل د حکومت سره مرسته وکړي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر ورځ خبرالانو ته ویلي چې غواړي افغانستان سره د ډیپلوماټیکو لارو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن مزید غزولو پاتې کار بشپړ کړي. د پاکستان پوز په 2018 میلادي کال کې د ډیورند په کرخه د شاوخوا 2600 کیلومتره اوږد غزن مزید او کټارو د جوړولو کار پیل کړی چې دغه هیواد د پوز د معلوماتو پر اساس تر اوسه شاوخوا 90% کار بشپړ شوه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبان حکومت وایي چې هیلمن دی چې وکړی سي پراتونکې هجری المریز کال کې په ټول افغانستان کې د نجونو شوونځي پرانیزي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ای پی خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د نجونو او هلکانو شوونځي باید جلا وي. طالبان په داسې حال کې د شوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره د هڅو خبر ورکړی چې یو شمیر میرمنو په کابل کې د نجونو د شوونځیو د پرانیستل کېدو او میرمنو ته د کار د حق ته ورکولو په خاطر اعتراض وکړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان په اکثریت برخو کې له اووم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند شول. نړیواله ټولنه چې تر اوسه په رسمیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو لپاره اقدام نه دی کړی اندېښنه لري چې کېدای شي هغوی به د شل کاله مخکې غوندي چې میرمنو زده کړو او کار ته اجازه نه درلوده ورته ناوړه اقدامات وضع کړي. خود طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له اسوشیتد پرس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په نوي هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هڅه کوي.
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستپ او لوړه کچه باندې هم په لږ جون کې پاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرز عملونو پورې سالته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي هلته موږ یو نوی پروسیجر ته ضرورت او هغه تطبیق سي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي. خو وایي چې طالبان باید له دې زیات د نجونو او میرمنو حقونه نقص نه کړي.
دا چې سبي الله مجاهد اعلان وکړ چې ښوونځي به سلته شروع شي، دا یو ښه خبر ده. او باید موږ د پنیک فالونی سو امیدوار یو چې طالبان خپل وعده باندې وفا وکړي او عملي کړي او بدون د زنګ به په سلته کې مکاتب شروع کړي، کنه دوی به له غبرګون سره دوباره مخامخ شي. دا باید صرف یو بهانه نه وي یا غولول نه وي چې خپل ځان باندې فشارونه کم کړي، ځکه چې د نجونو حق دی. او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغه ملکونه ترقی کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي وي.
طالبان په داسې حال کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره د هڅو خبر ورکوي چې یو شمیر میرمنو په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او میرمنو ته د کار د حق د ورکولو په خاطر اعتراضي غونډه وکړه. دغو میرمنو وویل چې هغوی د هر ډول مسؤلیت د ادا کولو وړتیا لري او د ټولنې د پرمختګ لپاره باید د هغوی له وړتیا څخه کار واخیستل شي.
ما حق خودم میخواهیم، زنده باد آزادی، زنده باد برابری. ما محرم خود هستم، به هیچ محرم ضرورت ندارم. زنده باد آزادی، زنده باد برابری،
زنده باد آزادی.
ما دیگه نمیخوایم تحت سلطه کسی باشیم که خودش حکومت کرده نمیتونه.
نمیخوایم
حکومتی که زن نمیشناسه، ما حکومت نمیشناسیم.
پر دې اعتراضي غونډې سربیره نن په کابل کې په لسګونو ښځو یو ځل بیا مظاهره وکړه او ویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. دغو ښځو د عدالت، عدالت له اسارت نه ستړي یو، عدالت چیرته دی او زینب مو ولي وبجله شعارونو په ورکولو سره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ. او همداشان د هیواد په مختلفو برخو کې د طالب افرادو تاوتریخوالي محکوم کړل. طالبانو د دغه خزینه مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د اوکی بهاون کې غاز څخه کار واخیست چې یو شمیر خزو په موقتی توګه د سترګو دید له لاسه ورکړی وو. د خزو ویلي چې طالبانو تیر اونۍ د دولت یو پخوانی کارکونکې زینب عبداللهی د کابل په لویدیځ کې د طالبانو په یو تلاشي کې وژلې او همداشان د پولیسو یو پخوانی منصبدار علي عزیزی هم نیولې ده. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ د تورپوستو د مشر ماتر لوتر کینګ د مړینې کلیزه ولمنځله. هغه په نړیواله کچه د مدني حقوقو د یوه سمبول په ډول هم پیژندل کیږي. دا چې ټولنیز عدالت د امریکا په سیاست کې څرنګه رول لوبوي په دې رپورت کې به یو اوري.
زه غواړم امریکایانو نړۍ ته دا ووایم چې موږ په حرکت کې یو او د نړۍ د نژادي تبعیض هیڅ ډول څپه زموږ مخه نشي نیولی.
مارتین لوتر کینګ په 1955 کال کې د نژادي تبعیض په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپل غږ هغه وخت اوچت کړ کله چې هغه د امریکا په سویل ختیځ ایالت الباما کې د تور پوستو او سپین پوستو ترمنځ د عامه بسونو د جلا کېدو په مخالفت کې د احتجاج مشري کوله. هغه د مساوي حقونو د ترلاسه کولو لپاره د سوله ایزو ملي حرکتونو مشري هم کوله. کینګ په 1945 کال کې د نوبل نړیواله جایزه وګټله او په همدې کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس لیندن جانسن لخوا د مدني حقونو قانون هم تصویب شو چې بیا یې په راتلونکي کال کې تور پوستو ته د رایو ورکولو د حق قانون هم تصویب کړ. د اقداماتو په عامه ځایونو کې د تور پوستو په وړاندې تبعیض منع کړ او هغوی د رایو ورکولو حق ترلاسه کړ.
زه یو خوب وینم، هغه دا چې یوه ورځ به زما څلور ماشومان په داسې یو هیواد کې ژوند وکړي چې هغوی ته به د پوستکي او رنګ نه بلکې د هغوی پر شخصیت به قضاوت کیږي.
په دې اونۍ کې د امریکا د عدلیه وزارت کینګ ته په رسمي توګه خپل درناوی څرګند کړ. د مدني حقونو په چارو کې د لوی څارنوال مرستیاله کریستین کلارک وایي کینګ د هغوی ژوند بدل کړ.
Dr. King has had a tremendous impact on
Dr. King پر موږ ټول باندې مثبت اغیزه وکړه. د هغه د عدالت، مساوات او د هغه ژمنتیا د مدني حقوقو په څنګه کې زموږ د کار او رزنې روال دي چې د هغه د تجربو نه پکې کار اخلي.
د مدني حقوقو مشران وایي چې د مساوي رايو د حقوقو په اړه د کینګ هڅو ته اوس هم اړتیا شته.
What Dr. King is saying, give us the ballot.
څه چې کینګ وایي دا دی چې مونږ ته رای پانه راکړي چې خپل استازي وټاکو او زموږ هغه کوچت کړي. مونږ ته رای پانه راکړي چې خلک وټاکو کوم چې په هیګي چې د جرمي عدالت پروګرام د څه لپاره دی.
دا اونۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هاریس د امریکا په جورجیا کې د کینګ قبر ته ولاړل او هغه ته د احترام مراتب څرګند کړل. چیرته چې بایدن د هیواد په کچه درایور کولو د حقونو نه دراولاړو شو یو باسونو پاکله خبرې هم وکړې.
یوازې په جورجیا کې داسې نه ده، 19 ایالتونو وړاندیز ونه کړ بلکې 14 قوانین یې عملي کړل چې د رایو پر حقونو برید ګڼل کیږي. د ایالتي پارلمانونو جمهوریت غوښتونکو غړو هڅه وکړه چې نږدې 400 اضافي قوانین تصویب کړي. اوس خبره دا نه ده چې څوک باید رایه ورکړي. پیسه دا ده چې د رایو ورکول سخت شي. دا د دې لپاره ده چې څوک رای وشمیري او آیا دا چې ستاسو رای شمیرل کیږي یا نه.
خو جمهوریت غوښتونکي د بایدن دا ادعا ردوي او وایي چې هغوی د رایو حقونه خوندي کوي. دوی وایي چې د سنا په اصولو کې د بدلون له کبله هیڅ شوي څو د جمهوریت غوښتونکو پرته د رایو یوه نوې طرحه تصویب شي. کینګ په 1988 کال کې ترور شو خو لسیزه را په دی خوا د هغه مشهوره خبره چې زه یو خوب وینم ډېر خلک دې ته هڅوي چې د نژادي عدالت لپاره کار وکړي دا هغه څه دي چې د امریکا د خبرو اترو اصلي محور تشکیلوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګری ملتونه د خپل مرکزی بیړنی غبرګون د مرستو څخه 150 میلیونه ډالر دی ته ټاکي چې د افریقا، امریکا او آسیا او په منځنۍ ختیځ کې په دیارلسو هیوادونو کې د بشري عملیاتو په لړ کې د بودیجې د کمیدو سره مرسته وسی. لیزا شلاین د جنیو څخه د امریکا ژغ لپاره رپورټ رالېږلی چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
سوریا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او سودان د کم تمویل شوی بحرانونو په لیست کې شامل دي. دا هیوادونه بهر یو د شلونه د 25 میلیون ډالرو پورې ترلاسه کړي چې د ژوند ګورونکو بشري عملیات پلي کولو کې ورسره مرسته وشي. د سوریې لپاره نړیوال ملاتړ د یوې لسیزې جګړې وروسته ودرېدلی دی. په سوریې کې شاوخوا 13 میلیونه کډوال داخلي بې ځای شوي دي او د بې وزلۍ په حالت کې ژوند کوي. دغه کسان اساسي مرستو ته ضرورت لري. د افریقا د کانګو جمهوریت هم د خورا اوږد او د خورا پیچلي بحران سره مخامخ دی. په دغه ملک کې په میلیونونو خلک د جګړو بې ځای کېدو، وبا او سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په سوډان کې بشري ناورین په جوړېدو دی، ځکه چې سیاسي بې ثباتي هم مخ په زیاتېدو ده او دغه ملک د سیلابونو، د خوراکي توکو، د بیو د لوړېدو او د ناروغیو د خپرېدو سره مخامخ دی. جنس لایریک د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویان دی. هغه وایي
This announcement of funding will help the prioritization of life-saving projects to respond to, for example, food security.
د مرستو د تمویل د اعلان به د ژوند جوړونې پروژو لومړیتوبونو کې مرسته وکړي. د مثال په توګه د خوړو، تغذیه، روغتیا او خوندیتوب اړتیاوې به یو څه پوره کړي. تمه ده چې په دې میاشتې په وروستیو کې به په دغه هیوادونو کې په یوې مفصل ستراتیژۍ باندې هم خبرې وشي. په نورو مرستو ترلاسه کوونکو ملکونو کې میانمار شامل دی. چلی چې ملګری ملتونه شاوخوا 3 میلیونه خلکو ته مرستې تیاروي چې د جګړې او د کرونا د وبا او د یو ناکام اقتصاد سره مخ دی. د ملګرو ملتونو مرستې به په بورکینا فاسو، چاډ او نایجیر ته هم ورسیږي. د افریقا په مرکزي ساحل کې 3 هوادونه چې د وسلوالو بریدونو له امله د ډله ییزې بې ځایه کېدو سره هم مبارزه کوي، هغوی ته به هم مرستې ولیږلی شي. لاریک وویل چې دا هیوادونه او هم دغه ډول شپږ نور په افریقا کې، منځنی ختیځ او امریکا کې په سختو ستونزو کې دي چې پکې هایټي، هندوراس شامل دي. د ملګرو ملتونو د دغه مرستو نه به هر یو ملک ته د 15 نه والا د 200 میلیونو ډالرو پورې مرستې ورورسولی شي. لاریک وویل
These allocations happen twice a year to countries selected.
دا ټاکل شوی مرستې په کال کې 2 ځله ترسره کیږي. دا مرستې د هغو هیوادونو سره کیږي چې ورسره پوره مرستې نه وي شوې. دا هیوادونه د یو نوې بشري بحران سره مخامخ شوي دي، ځکه چې په تیر کې د دوی سره پوره مرستې نه دي شوې. د یادونې وړ ده چې دا وخت افغانستان د پاره ملګری ملتونو د ټولو نه زیات د بشري مرستو خواست کړی دی. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې د 22 میلیونو افغانانو سره د مرستو لپاره د 4.5 میلیارډ ډالرو ریکارډ غوښتنه کړې ده، چې دغه ملک د نیمایي نفوس نه د زیاتو خلکو سره د مرستو غوښتنه ده.
قدرمن اوریدونکو، دا د اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د هرې جنوري میاشتې په دریمه دوشنبه د درون ډاکټر مارتن لوتر کینګ د یادونې احترام کوي. ډاکټر کینګ د جنوبي ایالت الاباما یو با پست پادری او په امریکا کې د نژادي نابرابرۍ په خلاف مبارزه کې هم مشهور. هغه به د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه د خپل زیږیدنې 93مه کلیزه لمانځلې وه. د افریقا اصله امریکایانو په خلاف د تاوتریخوالي د خپرېدو په وخت کې وغوښتل چې د امریکا په ځینو سیمو کې واقعا اپارتای ته ورته سیستم بدل کړي. ډاکټر کینګ د مدني حقوقو د تحریک مشري کوله چې تمرکز یې په سوله ایزه احتجاج د مهاتما ګاندی له خوا په درنخ نفشوی ډاکټر شپګو وسلو ته پر مختګ ورکړ چې د مدني حقوقو د احتجاج کوونکو د اقداماتو لارښوونه کوله. په داسې حال کې دوی دستجمعي مقاتې د ناست اعتصاب، سولایز مارشونه او د مدني بی اطاعتۍ د نورو سولایزو اقداماتو نه کار اخیسته. هغه دوی ته په خپل کتاب کې د ازادۍ په لور د ګامونو په پروتکولو کې تفصیل ورکړی دی. لومړی بیانوي چې عدم تشدد د زړورو خلکو د ژوند یو لار ده او د بدۍ په مقابل کې مقاومت. دوهم عدم تشدد غواړي چې دوستي او تفاهم لاسته راوړي او نجات او پخلاینه روزي. دریم عدم تشدد غواړي چې بیا عدالتۍ ته ماتې ورکړي، نه خلکو ته. له هغه وخت نه راپدې خوا چې دا په رسمیت پیژندل شوی دی، بدکاران بد خلک نه دي بلکې قرباني هم دي. څلورم اصول، په یاد لري چې کلاو غالل به زده کړه ورکړي او انتقالیږي او به لغچ اخستن کلاو غالل مني سره لدې چې به زره ګټه کلاو غالل علمی او انتقالی امکانات لري د پنځم اصول په قول عدم تشدد د کرکې په ځای مینه انتخابوي د عدم تشدد په باره کې شپږم اصول ګڼي چې جهان د عدالت په خوا دی د خپل مرګ نه څه کم یو هفته د مخه څرګند کړه چې موږ باید کامیاب شو ځکه د اخلاقي جهان قوس وګوده مګر د عدالت په لور کېږي د ډاکټر کینګ او د مدني حقوقو د تحریک ستر بریالیتوب او لاسته راوړنې په 1948 کال کې د مدني حقوقو د لایحې په عبارت سره منځته راغله چې په عامه ځایونو کې بلتون همدغه راز د نژادي رنګ مذهب جنس یا د هیواد د اصلیت په اساس په ګمارنه کې تبعیض له منځه ولاړ ډاکټر کینګ نه د شکلنو کله چې د 1948 کال د اپریل د میاشتې په څلورم نیټه د یو قاتل لخوا په مردکی ووژل شو مګر د ده میراث ژوندی دی د یوې لسیزې په دننه کې تبعیضي قوانین له منځه ولاړل او اوس تبعیض ناوړه ویل دی او په قانوني توګه د سزا وړ ګناه ده د ښاغلي مارتن ژوند به د دو د خپل سرګندونو د عینکو لولارې ارزیابي شي چې د یو شخص اخري اندازه ده نه ده چې د آرامۍ او سوکالۍ په لحظو کې واقع وي مګر چیرې چې د چلنج او مخالفت وخت کې واقع وي دا به داسې ونه موندل شي چې غوښتل کېږي درنو اورېدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل